دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبریږي چې کوربه یې زه احمد تکل یم. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د طالبانو له بنده د افغان خبری آژانس د خبریال مهدي انصاری د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د رسنیو د ملاتړ د دوو بنسټونو نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګیدلي تورونه لغوه کړي. په بیان کې راغلي چې انصاری د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکاری او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. مهدي انصاری نږدې یوه اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو. انصاری د روان کال په تلې میاشتې هغه مهال لا درکه شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې له خپل دفتر څخه راووت. د رسنیو مدافع بنسټونه وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر خبریالان له فشارونو، د خپل ځان له سانسورولو، نیونو او شکنجو سره مخامخ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په روان 2015 کال کې د افغانستان څه باندې 14 میلیون وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. خو دا اداره اټکل کوي چې له دې ډلې ښایي 9.3 میلیون خلک دا خدمات ترلاسه کړي. اوچا نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې دا هم ویلي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو 14.3 میلیون کسانو له ډلې څه باندې 23% ښځې، 53% نارینه او نږدې 10% معلولیت لرونکي کسان دي. د طالبانو د حکومت روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی د مرغومی په 15 وویل چې د هیواد د ولسوالیو 82% اوسیدونکي اوس مهال روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. او چاله اړو افغانانو سره د مرستې لپاره د نږدې 280 میلیون ډالر بس پنې غوښتنه کړې. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. جو بایدن پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایدن دنده په یوه اونۍ کې پای ته رسیږي او ټاکل شوې چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 16 نیټه لوړه وکړي. ښاغلي ټرمپ له افغانستانه د وتلو پریکړه شرمونکې بللې ده. امریکایي پوځیان د دوهې د موافقې په اساس د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته د 2020 کال د اګست په 1 له افغانستان ووتل. دا موافقه د 2000 کال د فبروري په 9 د ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې پر مهال لاسلیک شوې وه. د 2020 کال د اګست په 6 د امریکایي سرتیرو د وتلو په بهیر کې د کابل د هوایي ډګر په ای بي نومې دروازه کې په یوه انتحاري حمله کې چې پړی د داعش ډلې خراسان څانګې ومنله 14 امریکایي پوځیان او له 170 ډېر افغانان ووژل شول. اوکراینی چارواکي وایي چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات کړي او ګڼ اهداف یې په نښه کړي دي. د ناسمو معلوماتو پر ضد د اوکراین د دولتي مرکز مشر اندری کووالینکو نن په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل په دې حملو کې د روسیې په انګلز، ساراتوف، کازان، بریانسک او تولا سیمو کې ګڼ اهداف وویشتل شول. د کووالینکو په وینا د دې حملو په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې، د تیلو د تصفیه تاسیسات او زیرمې په نښه شوي دي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین د دونیتسک سیمې د پوکروفسک ښار په شاوخوا سیمو د حملو لپاره خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. د ناټو عمومي منشي مارک روته ویلي چې د اوکراین دریز اوس پیاوړی نه دی او نشي کولی د سولې په احتمالي خبرو کې له پیاوړي دریز څخه خبرې وکړي. ښاغلی روته پرون د اروپایي پارلمان غونډې ته د وینا پر مهال څرګنده کړه چې اوکراین له روسیې سره د سولې له موافقې مخکې باید خپل پوځي دریز پیاوړی کړي. او رستای خبر دا چې شمالي کوریا نن ګڼ لنډ واټن ویشتونکي میزایل وتوغول. دا خبر د جنوبي کوریا پوځ په یو بیان کې ورکړای دی. د بیان له مخې شمالي کوریا نن سهار 9:30 بجې د کانګیې له سیمې څخه دا میزایل توغولی چې تر 250 کیلومترو پورې مزل یې کړی او بیا په سمندر کې لویدلی دي. پیونګیانګ دا توغندي داسې مهال ویشتلی چې د جاپان صدراعظم تاکیشي یو آیا جنوبی کوریا ته تللی دی. یو شمیر کارپوهانو د شمالي کوریا دا ازموینه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکي ادارې ته یو پیغام بللی دی.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
سلامونه او خې چاره دا زما حق دی پروگرام ته چې د خځو او نجونو د اساسي حقوقو په اړه بحثونه ته ځانګړی دی خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساسکوربم. نن په اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په اړه د اسلامي همکارۍ د سازمان پر غونډه لخپلو میلمنو میرمنو سره بحثونه لرو. د اسلامي همکارۍ سازمان د روانې اونۍ د شنبه او یکشنبه په ورځو یانې د مرغومي په 22مه او 23مه د پاکستان په پلازمینه کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د تعلیم او په دې برخه کې د ننګونو او فرصتونو په اړه بحث وکړ. طالبان چې په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي لیسې او پوهنتونونه بند کړي دي د غونډې ته بلل شوي وو خو خپل استازی ورونه لیږه. د اسلامي همکارۍ د سازمان عمومي منشي حسین براهیم طه غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې ټینګار وکړ چې د ښځو تعلیم د اسلامي ټولنو لپاره د یوې پانګې حیثیت لري او د ټولنې په پرمختګ کې ونډه ډیره مهمه ده. ښاغلی طه وویل چې قرآن کریم او د مسلمانانو د ستر پیغمبر درسونه د نجونو د تعلیم د اهمیت په برخه کې ډیرې واضح لارښوونې لري. هغه زیاته کړه چې اسلام د تعلیم په برخه کې د ښځو او نارینهو ترمنځ تبعیض نه مني. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو او د نجونو د تعلیم د حق فعال ملالی یوسفزی غونډې ته په وینا کې د طالبانو پر حکومت کلک انتقاد وکړ. هغه طالبان تورن کړل چې ښځو ته د انسان په سترګه نه ګوري او له کلونو راهیسې هغوی له خپلو حقونو محرومې کړي دي. دا لومړی ځل نه دی چې اسلامي نړۍ په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په پلوي غږ اوچتوي. د تیر 1402 کال په وګي یا سمبلې میاشت کې د نړۍ د دینی عالمانو یو پلاوی افغانستان ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو له وزیرانو او دینی عالمانو سره وکتل او د نجونو د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو پر اهمیت ټینګار وکړ. همدارس د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مسلمان مرستیالې امینه محمد د 1400 لومړی کال په سلواغي عدلوي میاشت کې کابل ته سفر او د طالبانو له چارواکو سره تر لیدنو کتنو ورسته د افغان جنو او ښځو پر وضعیت ژوره اندېښنه وښوده او پر طالبانو یې غږ وکړ چې سم د ستین جنو ته د زده کړو او ښځو ته د کار اجازه ورکړي. د طالبانو چارواکو تر اوسه په واضح ډول نه دی ویلي چې د نجونو لزده کړو او د ښځو لکار سره مخالف دي، خو طالب چارواکو د نړیوالو غوښتنو ته یوازې یو ځواب ویلی دی او هغه دا چې د نجونو د زده کړو تګلاره تر اوسه نه ده جوړه شوې او په دې اړه د دوی کار روان دی. نن ل خپل میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې آیا د اسلامي همکارۍ سازمان به طالبان د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق منلو ته وهڅ ولای شي کنه، او آیا پرختیا د افغانستان عام خلک غواړي چې نجونی زده کړي او کار وکړي کنه. د خبرونه میلمنی دي د اسلامي هیوادونو د خزینه علماو د کمیټې غړي نظیفه جلالی، د خزو د حقونو فعال غلې ولی او د بشري حقونو بل فعال او جرنالیسته مینا اکبری. درې وړو میلمنو ته خراغلاست وایم. باس له نظیفه جلالی سره پیلو. لومړی باس اغلی جلالی دا دی چې د اسلامي همکارۍ سازمان بیا بیا هڅه کړې ده خو تر اوسه د دوی هڅو په دې برخه کې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. دا سازمان او د نړۍ اسلامي هیوادونه نور څه کولای شي؟
د دې زیاته مننه سلامونه او درنښت ټول ته وړاندې کوم. البته تاسو د په دې حق لا کوم پښتنه چې وکړل دا به هغه وخت نتیجه ورکړي چې د اسلامي هیوادونو خارجي پالیسی د افغانستان په خاطر باندې مسولیت واخلي. دا چې مثلا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان دوی هر څومره هم تپ تلاش وکړي تر هغه وخت پورې چې د اسلامي هیوادونو خارجي پالیسی ګانې او میکانیزمونه د افغانستان په خاطر باندې تلاش ونی کی، زه فکر نه کوم چې کوم نتیجه دی واخلو. اول په دغه درې کلونو کې موږ او تاسو شاهدان وو چې د اسلامي هیوادونو دریز د افغانستان په وړاندې په افغانستان کې کوم کړنې چې طالبان د اسلام په نامه باندې کوي حتی یو مشخص موضع نه درلودل. دوی حتی په خپل سټیټمنټ کې دوی په دسي شکل باندې ونی لیکل، یو دوه درې سټیټمنټونه یې ورکړل لیکن په داسې شکل ونی لیکل چې دوی مسولیت واخلي او وایي چې طالبان حداقل د اسلام نمائندګي نسی کولای. کچیر ته دوی په خپل یو سټیټمنټ کې دا لیکلی وای چې موږ ټول هغه اسلامي هیوادونه یو چې دا لغوه کوو چې طالبان د اسلام له ادرسه خبرې کوي یا د اسلام نمائندگان دي. بیا طالبان زه فکر نه کوم دومره جرأت پیدا کولای شوی چې د خدای د کلام سره لوبي وکي، د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د احادیث سره دوی لوبي وکي، د فقه او اجماع او قیاس وي بيخي تر پښو لاندې کړی دا، او هغه بيخي زه د دوی پکړونو کې وینم نه. حتی یعنی یو انسان چې یو حاکمیت چې ځان ته اسلامي حاکمیت هم وایي او د ځان څخه یو مشخص تعریف هم نه لري، د اسلام څخه هم سوء استفاده کوي، فکر نه کوم چې د هغوی څخه کوم بل توقع وسی. بل دا سازمان تر یو اندازې پورې شاید، ولی زه د افغانستان اکثریت مشکلات د اسلام په خاطر باندې، نه طالبان راغلي دي نه د اسلام په خاطر باندې جنگیږي، په دې باندې موږ هم پوهیږو، ټول پوهیږو چې طالبان یو استخباراتي ډله ده.
په کوم اساس دا خبره کوي؟
ګوري، کچیرته موږ او تاسې په شل کلنه دوره کې طالبان د پیدایش څخه، تاسې به طبیعي خبره ده موږ او تاسې د افغانستان د تاریخ څخه خبر یو، په افغانستان کې هر هغه ډلې چې راغلي دي، هر څوک چې حاکم سوی دی، په دې باندې موږ او تاسې پوهیږو چې طالبان د چا لخوا جوړ سل، په پاکستاني مدارسو کې، دیوبندي مدرسو کې دوی تدریس ول، انتحاري، انفجار، انتحار، افراطیت. آیا موږ او تاسې د افغانستان فرهنګ هم دی لکه طالبان چې وایي؟ آیا موږ او تاسې د اسلام مبارک دین همدا شی دی لکه دوی چې کوي؟ خو دا خپل په همدې باندې دلالت کوي. او بل دوی چې په قطر کې په تیرو شلو کلونو کې قطر هغه هیواد و چې دوی لپاره یو پناهګاه و، یو سیاسي مشوردهي مرکز و، او د کومې خوا چې دوی حمایه کیږي؟ هی تاسو فکر کوئ طالبان یوازې کولای سوی د خلکو په وچه ډوډیو باندې دوی راسي حاکمیت ترلاسه کړي؟ یا اول دغه د قدرت سپارل طالبان متاسفانه
ده،
نه د اسلام
نمائندگان دي،
نه د افغانستان د خلکو.
بله آغلی جلالی، دا خبره سیاسی اړخ ته نه بیایو، د طالبانو سر و کار له اسلامي فقه، اسلامي اصول او دینی علوم سره دی، او له احادیث سره دی، او د عام خلکو لپاره ډیره ګرانه ده چې له دوی سره له دینی نظره استدلال وکړی شي او دوی ته قناعت ورکړی شي. په کومه لاره طالبان قانع کېدای شي چې د نجونو د تعلیم او کار مسله او د ښځو د کار مسله چې په پراخه کچه په نړۍ کې ټینګار پیکیږي او افغانان دننه په هیواد کې ټینګار پیکوي، په دوی ومنل شي؟
ډیره زیاته مننه کوم. خو تاسې، زه فکر کوم تاسې ویل چې د طالبانو سره کار د قرآن شریف سره ده، د فقه سره دی، د اجماع او قیاس سره ده، د اسلامیاتو سره ده، دوی له طریقه خلک دوی ته قناعت نسی ورکولې، نور کومه لاره باندې به موږ کولای سو چې دوی ته قناعت ورکو؟ زه دا خبره کاملا رد کوم. اول زه یو شپږویشت کلنه انجلۍ یم، یو هغه کس یم چې شاید د دوی زما د عمر مطابق شاید تجربه ولري، لیکن ما د اسلام له نظر دوی چیلنج کړی دي. دوی د راسي یوازې د قران کریم د آیتونو پر مبنا باندې د سورت زمر پر نهم آیت ما تقینات را کی، ما دا چیلنج ور کړی دی د مولا هیبت الله څخه نیولې تر هر شیخ الحدیث پورې چې را سره باس کوي، زه ور سره حاضر آماده یم باس ته، لیکن دوی زموږ چیلنج نه دی منلې. متاسفانه
دا خپل استدلال خو هم دا وس وایست، امغه استدلال چې تاسو ټینګار کوي، امغه دا اوس مایکروفون تاسو په واک کې دی، وی وایي په کوم دلیل تاسو فکر کوئ چې خځه اجازه لري چې درس ووایي، لوړ زده کړې وکړي او کار وکړي؟
ګوري، دا یو مشخصه خبره ده. الله رب العزت په قران عظیم شان کې موږ بشمیره آیتونه لرو. اول زبې دا تاسو ته وایم چې کله آیتونه الله رب العزت نازل کړل په قران عظیم شان کې، دا خاص موږ درې دوله آیتونه لرو. یو خاص آیتونه دي چې یو دلی ته، یو قوم ته، یو چاته مشخص ویل سوی دی، مثلا یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، یا مثلا کده نور پیغمبرانو قصې وی هغوی ته مشخصا یعنی مخاطب ګرځیدلی دي. یو مثلا داسې دی چې یوازې شوزو ته او نارینه ته، مثلا شوزو ته ویل چې تاسو حجاب وکړئ، یا مثلا نارینه ته ویل دي چې تاسو مثلا جهاد وکړئ. همدا رقم ځینې آیتونه موږ لرو چې دا عمومي دي، په نر او شوزو باندې نه دی ویشل سوی. زه راځم هغه آیتونه ته چې د علم په خاطر باندې دی، او دا نه دی ویشل سوی چې کوم علم د دین او دنیا علم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه ورسته، د خلفای راشدین د دورې نه ورسته و وویشل سول دا په هغه زمان کې نو ویشل سی چې دینی علوم او عصري علوم علم علم دی او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې انسانانو او هغه خپل کوشش د دې کول چې هر مسلمان هر ډول علم ته لاسرسی لري باید ترلاسه کړي. ګوره د قران عظیم شان شروع څخه نیولې اقرا بسم ربک الذی خلق د قران کریم په 9 سپاره اول آیت کې الله رب العزت فرمایي نون والقلم وما يسطرون. همدارنګ د سوره زمر په 9 آیت کې الله رب العزت فرمایي آیا شپه او ورځ سره برابر دي؟ آیا هغه کسان چې غافل دي او هغه کسان چې خپل د عقل څخه استفاده کوي دوی سره برابر دي؟ په بل آیت کې الله رب العزت فرمایي وایي چې آیا هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي دوی دواړه سره برابر دي؟ خو پرته له شکه چې دوی سره برابر نه دي، هغه کسان چې پوهیږي یعنی هغوی تفکر څه رقم کوي، یو کس چې تحصیل ولري، یو کس چې تعلیم ولري، هغه انسان چې جاهل وي، هغه انسان چې لیک او لوستی نه زده، هغه انسان به تفکر څنګه وکړي؟ بل د صحیح بخاري شریف یو حدیث شریف دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عبد الله بن عمر ته وایي چې خپل خور حفصه بن عمر ته لیک او لوست زده کړه. زبیده د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بل میرمنه ده چې یو ډیره زیرک او باسواد میرمنه و په هغه زمانه کې. حضرت بی بی عائشه هم دا رقم ام سلمه چې حتی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سیاسي مشاوره و. څونه مثالونه موږ نور ورکو.
همدارقم او بخې دا مثالونه چې تاسو یادونه کوي اغلی جلالی دا ټول د خځو لپاره دی، په خاص ډول د دینی علوم زده کړې ته اشاره نه ده شوی، عصري علوم ته زده کړې ته یادونه شوی.
بله، ما تاسو ته مخکې ویل علم علم دی، د علم تقسیم نه ده شوی.
نه، دوی داسې استدلال کوي تر اوسه پورې چې موږ د طالبانو له مشرانو نه او له استادو نه خبرې اوریدلې دي، د دوی استدلال دا دی چې هدف دینی علم دی، عصري علوم نه دي.
نه، ما تاسو ته ویل د علم تقسیم نه ده شوی. دوی د راوړي یو داسې آیت چې په هغه کې خدای جل جلاله فرمایلی چې دین علم زده کړئ، تاسو د دنیا علم مه زده کوئ. فرایض مشخص دي، مثلا لمونځ ده، حج ده، او هغه احکام چې په هغو پورې اړونده هغه مشخص دی. لیکن خپله دا علم چې دی، علم علم ده. ما تاسو ته مخکې ویل چې نه په قرآن عظیم شان کې، نه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په یو آیت کې. ګوري دا د بدر غزوه چې وسوله، کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اسیرانو ته راغی، تاسو پوهیږئ چې هغوی ته څول هغه ته ویل چې تاسو هر څوک چې غواړي په تاسو کې آزاد شي، تاسو باید مسلمانانو ته لیک او لوست زده کړئ. نه دي ورته ویلي چې ته مسلمانانو ته قران زده کړئ.
ډیره زیاته مننه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
لا نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
د زما حق دی پروګرام دی. ز احمد تکل په خبرونه کې ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. دلته نورې میلمنې هم را سره دي، د خځو د حقونو فعال غلی ولی او د بشري حقونو فعال او ژورنالیسټه مینا اکبري. له تاسو دواړو ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله. لومړی اغلی ولی، طالبانو ولې د اسلام آباد غونډې ته خپل استازی نه ولېږلې؟ له دې نظره تاسو دې ته څنګه ګورئ؟
تر هر څه د مخه زما ګرم معلومینو جک سلامونه ومني او استاذ محترم ملمنی ته کوم سلامونه وایم. دا چې استاذ دا سوال ته چې طالبان ولې خپل استاذ نه ولېږلي، د دې جواب د دې سوال جواب ډېر موږ په دا جواب ده چې طالبان په هیڅ رقم لاسته راوړنه نه لري په دغه ساحه کې. طالبانو د 15 د اگست 2020 کال څخه بیا تر نن ورځې پورې په دغه عرصه کې یا په دغه برخه کې هیڅ رقم کار نه دی کړی. دوی په همیشه د ملامتۍ د سیاست استفاده کړې ده چې فرضاً د نصاب سم نه دی، موږ نصاب سمو، فرضاً د نجونی په یو رقم په بل کم مکتب ته ځي، موږ هغه لپاره نوي قوانین جوړو، او یاده سی نور یو بیخی به اندازه ډیر بهانه دوی جوړ کړی دي. دوی هیڅ وخت دا رقم په صغر ده او په صراحت نه ویلي چې دوی لا تعلیم ده جنو تعلیم ویلې دغه کړی دي بند کړی دي. دا د استازي ویل نه دي تللی دا په دې خاطر چې هیڅ رقم لاسته راوړنه نه لري او هیڅ رقم د دومره دغه څه چې دوی د خلکو پر حق باندې څه چې د نجونو د تعلیم د حق څه ته کړتي کړی ده دا هلته نشي د استازي دغه سیاست هلته نشي وړاندې کولای. د هغو سوالو ته جوابونه نه لري په د اسلام په ساته کې په اسلامي چوکاټ کې دوی دا نه لري تشریح نه لري خپل نشي واسه کولای. په مدني ساحه کې او په حکومتي ساحه کې خو بيخي د هر خو د دوی څخه ورانه ده. نو یو یعنی خرابترین او فجیترین سیاست چې دوی در اوسه پورې د وطن کې دغه کړی دي صدر کړی دي هغه دغه د نجونو د مکتب تړل او ډیر په ظالمانه شکل او په به اندازې د انسانیت څخه په لیري په لیروالي دوی دا کار کړی دي او په ډیر به شرمانه شکل ادامه پسې ورکوي.
اغلی ولی دوی کولای شوی چې اسلام آباد ته لاړ شي په دې غونډه کې ګډون وکړي او د نړۍ استازي چې هلته راغلی وو هغه خپل دریس خو لک تر لګه ورته بیان کی چې په کوم دلیل دوی دا ممنوعیت لګولای ولی لاړل نه.
دا چې دقیق ویل نو لاړل زنه دوی د خارجه وزارت سره یاد ته د لوړو یاد تحصیلات د وزارت سره تماس کې نه یم او دوی هیڅ رقم هیڅ وخت خپل دلیل هغه کوم اجابي که غیر معجابي هغه هیڅ وخت نه دی وړاندې کړی. نو دا چې ویل نو لاړل دا به زموږ تاسو کې یو څه وایي نو دا به یو حد شوي. خو د قرائم څخه دا معلومیږي چې دوی پرانه نو لاړل چې اول خو لکه ما چې مخکې ویل چې هیڅ رقم لاسته راوړنه نه لري او بیا که فرزان دوی تللی وای هلته یې دریځ وړاندې کړی وای خپل دلیل یې ویلی وای خو اول خو دوی دلیل نه لري. دوی دغه مکتبونه په کوم اساس باندې کړی دي؟ دوی داس وطن ته راغلل چې په هغه وطن کې ابتدایي تعلیمات ولې نجونو لپاره متوسطه وه او لیسه وه او عالي تحصیلات ټوله وه. یعنی د دوی څخه بل هیڅ رقم کار نه کوشته صرف دا چې اجازه ورکړي او یا ادامه ورکړي لکه هغه په خوا چې روان چلان وو هغه چې ادامه ورکړي دغه نسی تشریح کولای دا چې ولې بند کړی دي. دغه د قرائنو څخه معلومیږي چې دوی ته فرزن خارجي اجنډا یا فرزن دغه د پاکستان مستقیمه لاسوهنه چې دوی په پټرینینګ په منځ راوستلو په قدرت تر رسولو او بل اخره د دوی په دغه حکومتداري کې چې حکومتداري موږ نه سورته ویلې خو بیا هم یو د اروپا زده ناستې په چوکیانو باندې او ځایونه نیولې دي صرف په دغه کې د پاکستان د همکاري او د ټریننګ سمره ده. دا هغه اجنډا ده چې دوی مختبي دوی د هغه پټه اجنډا ده چې دوی په ښکارا په یو مجلس کې په یو کانفرنس کې دوی دا شی په صغره نه سو ویلې په دې خاطر چې دوی دا اصلا پالیسی نه ده. دا هغه رقم دا هومره غیر انساني یو حرکت دی د افغانستان د وطن د نجونو او د ښځو په مقابل کې چې د زما په نظر دوی باید د بشري حقوقو د تخته او محکمې ته راکش شي. دا بخې لري خبره ده او یا تقریبا لکه ناممکنه خبره شي چې دوی ولر څه په یو کانفرنس کې د خپل دریځ څخه دفاع وکړي دا په هیڅ وجه نه شي کولای.
مننه. تاسو بیا هم راځو اغلی ولی مینه اکبری که تاسو لطفاً راته وایست په اسلام آباد کې په دا غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازي راغلي وو د اکثرو اسلامي هیوادونو هلته د سعودي عربستان د قطر د متحده عربي اماراتو د افریقایي اسلامي هیوادونو د آسیایي اسلامي هیوادونو استازي هلته راغلي وو. په هیڅ یو هیواد کې هم دغه محدودیتونه چې په افغانستان کې لګول شوی دي دا نه دي لګول شوی. ستاسو له نظره څه فکر کوئ چې طالبانو دغه ډول حکومت یا حکومت ولی چې شروع کړي په افغانستان کې هغه دولتونو ته ولې نه ګوري چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د نجونو یعنی اسلامي اصول هم هلته په پام کې نیول کیږي اسلامي مقررات هم مراعاتيږي مګر نجونو ته د تعلیم او کار اجازه شته. دا هیوادونه د دوی لپاره د طالبانو لپاره یو نمونه یو مثال نشي کېدای؟
ډیر زه ته مننه کوم تکل صاحب چې زما خبرونه تر او بل لم د خبرونه ملمرو ته سلامونه ټول لیدونکو ته سلامونه اوریدونکو ته. تکل صاحب ډیر ښه پوښتنه وکړه د طالبانو کومې کړنې چې په تیرو کلونو کې وشولې د درې کال درې نیم کال خو لیکن یو هم د زغملو نه وو او طالبان متاسفانه د دوی یو هغه نقطې ضعف ورته ویو دا د چې کوم غونډه کې چې هم د دوی مفادات وي د دوی ګټه وي دوی پکې ګډون کوي هغه په پاکستان کې وي که په افغانستان کې وي که په قطر کې وي که د دنیا په هر کونج کې وي دوی په هر قیمت چې کېږي ګډون کوي حتی د ښځو شتون په غونډو کې دوی لغوه کوي خو لیکن بیا هم دوی ګډون کوي خو لیکن د اسلام آباد کومه غونډه چې وه دا د طالبانو په ضرر باندې وه ځکه چې طالبانو په دغه څو کلونو کې چې دوی راغلل دوی د ښځو او د میرمنو په حق کې څه چې ویې نه کړل دوی کومه لاسته راوړنه نه لرله څه یې د ویلو لپاره نه لرله نو دا موضوع چې کومه وه د دې غونډې د افغانو میرمنو د تعلیم او د کار دا موضوعات ول چې متاسفانه دوی بالکل دې موضوعاتو ته کار نه دی کړی نو ځکه دوی بالکل هېڅ هم د ویلو لپاره نه لرله نو د هغه اسلامي هېوادونو د مشرانو په مخ کې به دوی د افغانستان د انجونو د کوم تعلیم خبره کړې وای د افغانو میرمنو د کوم حق خبره کړې وای چې دوی افغانو میرمنو د پکیرو درې درې نیم کلو کې ورکړې وي نو متاسفانه دوی داسې کوم څه د ویلو نه و چې ویلې وای او بل دا چې تکل سي د طالبانو یو هغه څه چې واقعا ټول ملت یې خوښینه کړې ده ټول ملت ته یو پښتنه را پیدا کړې ده دوی چې کوم کړنې د افغانو میرمنو او انجونو په مقابل کې کوي دا بالکل د اسلام سره په ټکر کې دی یعنی څه ته یو میرمن راوخله په کور باندې کېنوه او ته بیا دې د اسلامیت نوم ورکړه د اسلام د شریعت نوم ورکړه چې په اسلام کې دا منع شوی دی یو انجلۍ د کور نه وځي یو انجلۍ د بغیر له محرمه له کور نه وځي یعنی څه په دین کې په اسلام کې خو بالکل داسې څه نه دی ویل شوی زموږ د پیغمبرانو میرمنو چې کومې وي هغو تجارت کوو هغو په ډېرو برخو کې کار کوو نو ولې زموږ خویندو د چې کله په اسلام کې حق ورکړل شوی ده ته څوک چې هغه ترې نه اخلي ته یو هغه په یو هیواد باندې ټپل شوی ډلې چې راغلی هر هغه کړنې چې تاسو ته خپلې خوا ویل کېږي ته راځي په موږ باندې به ټپې
مننه اغلی اکبري په غونډه کې کده طالبانو استاذ نو نو د مدني ټولنو په بهر کې زیات شمیر افغانان دي د مدني ټولنو فعالان دي د بشري حقوقو د خځو د حقوقو استاذ دي دوی ولې غونډه ته نوې ورغلي یا لګ تر لګ د اسلامي همکاريو له سازمان سره ولې تماس وننی او چالت ورغلي وي او خپل دریزي دغه هیوادونو ته د هغو استاذو ته څرګند کړای وي
تکل سے متاثر پر تا سے مونږ او تاسو ټول خو دې حالت شاهدانو چې په دوه کې کومه غونډه وشولې د افغان میرمنو د په موضوعاتو باندې حتی د افغانستان سره ګوره طالبان لاړل د طالبانو کوم لوړ پوړي چارواکي چې و اوغې لاړل خو لیکن د موضوع د افغان میرمنو خو یو افغان میرمن د پکې اجازه ور نه کړل شو چې د افغانستان د میرمنو په نمائندګۍ باندې لاړ شي او د ټول میرمنو هغه حقونه چې دي هغه وغوښتل شي خو متاسفانه د کې هم هم داسې اجازه میرمنو ته نه دا ورکړل شوی دا یا راغوښتل شوی نه دی نو که دوی که هسې هم کړی وي او که وغواړي هم چې ګډون وکړي کله چې اجازه ورنه کړل شي نو هغوی په کم صورت باندې وکولی شي ګډون وکړي نو بالکل هغوی ته اجازه یې دې کار نه ده ورکړل شوی زه فکر کوم
مننه بیا هم دې بحث ته دوام ورکوو اغلی ولی یو بل بحث چې ډیر مهم دی کله چې له طالبانو سره تاسو خبرې کوي دوی په افغانستان کې البته دوی یو خبره دی یادونه ورده چې طالبانو هیڅ کله هم د خبره نه ده کړی چې موږ د نجونو تعلیم ته اجازه نه ورکو دوی وایي چې پر تګلار باندې کار روان دی او د تګلار لپاره هم د دوی ټینګار دا دی چې وایي افغاني ټولنه یو حساسه ټولنه ده دلته دودونه دي او یعنی له خبرونه داسې ښکاریږي چې خلک عوام خلک له دغه حالت سره جوړ نه دي چې انجونې لونې او خويندې مکتبونو ته لاړ شي یا کارو کې دفترونو ته لاړ شي عین خبره د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان هم په یو مرکه کې کړی و ویلی و چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده او هلته د خځو او انجونو کار دومره اسانه خبره نه ده نو لمړی که دغه حساسیت په باب تاسو یو څه راته وایاست آیا پر احتیا سره زمونږ ټولنه دومره حساسه دودیزه ټولنه ده چې د نجونو تعلیم ته اجازه نه ورکوي او د ښځو کار نه پرېږدي
ستاسو سوال څه معنا نه خو ستاسو سوال دوه اړخ لري چې موږ دا نو سره ګټولې دا چې افغاني ټولنه پښتني ټولنه حساسه ده کنه ده او یا دا چې د طالبانو دریز په دغه ارسا کې چی شي زموږ تاسو خبره پر دنجونو پر مکتب باندې ده دنجونو مکتب رسمان تړل او در کاذب امرسانی پورې ځندول بیا دلیل دار اورل چې فرزن موږ نصاب جوړو تګلار جوړو دا کو هاکو دا دوه جلا خبرې دي موږ تاسو د نن نشو نو سم کال رئیس دنجونو تعلیم لرو په وطن کې څلرش څنګه په صحه پورې اړلري په سم پورې اړلري په ولایت پورې اړلري مګر دغه حق د تعلیم د نجونو سره رسمان د امر په شکل نه دی اخستل شوی هیڅ وخت شاید د دوی په اوله دوره کې هم اخستل شوی البته په معذرت سره مګر نور رسمان نه دی اخستل شوی دغه حق راغلو له پښتني ټولنې ته افغاني ټولنې ته چې هلته کوم محدودیتونه دي کوم ټولنیز دغه دي محدودیتونه دي اګه چې ما خبر ده پر اګه چې مشترک نه سو پټولای متأسفانه بیا هم یعنی د پردې وشاته بیا هم د دغه رقم افراطی او خرافاتی ملایانو لاس همیشه د دغه پالیسی په مقابل کې چې فرزند د انجونی د مکتب او د تحصیل څخه لري ساتل شوی دی خو مستقیمه لاس نه سوی په شواله یعنی د دولت پر اسکینو تشنګیری نه سوی کولای نو دغه رقم تاثیر درلودل دی مګر دا چې دوی مستقیم د امر په شکل تعلیم خالص د انجونو د شپږم سیمپل ورډ د رکړې دي بنجس پر لګولې دي دا خو جواب ته دا خو واضح خبره ده دوی دا کار کړی دي او دا د پښتني ټولنې د افغاني ټولنې سره هیڅ رقم سمون نه خوري د دا څخه چې فرزن پښتني ټولنې کې په زموږ تاسو په افغاني ټولنې کې جن مکتب ته للی کنه تللی په کم کې راتللی دا همیشه فرق کوي دي په ولایتو په سم پورې اړه لري مګر په د دوی په پالیسی د امر په شکل د پالیسی په شکل هیڅ وخت دوی نه دا شي څه نه مدرسي ممنوع شي او راغله د عمران خان دغه ته چې فرزن پښتني ټولنې سنتي ټولنې د حساسیتونه کې دا هر برخه د ستاسو پښتني چې درشیا هم حساسیتونه ستا فرزن د اقتصادي محدودیتونه ستا یا نور محدودیتونه فرزن چې نجونې په هغه کې ده چې لکه هلکان چې مکتب ته ځي نشي تللی مګر دا هیڅ رقم اړه د طالبانو د تغه امر سره چې نجونې په امر سره د مکتب باندې کړی دي هیڅ رب نسل لري عمران خان دغه خبره بیا هم زبه وایم چې د یو سیاست په اساس دغه شی ته اشاره کړې ده چې فرزن دغه د طالبانو دغه حرکت توجیه کی لږ په پښتنو باندې د مسؤلیت د خلکو پر اوجو باندې واچي یو څه توجیه کی په دغه خاطر دا خبره کړې ده چې ځان د مستقیم مسؤلیت څخه وباسي
یو بل خبرم دا ده چې د طالبانو پلیکو کې هم ځینې کسان شته چې په مشرانو کې په لوړه کچه مشرانو کې داسې کسان شته چې دوی د انجونو د تعلیم په پلوي باندې غږ اوچت کړی مثلا یو مثال د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین د شیر محمد عباس ستانکزی بل مثال خپله د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر د سراج الدین حقانی د دوی سرګندونه یا چې د خځو په پلوي د خځو د کار او تعلیم په پلوي او د انجونو د زده کړو د خوندزیو او لیسو په پلوي غږ اوچت کړی دا د امید یا ونخه کېدای شي د افغان میرمنو لپاره
هیڅکله نه په دې خاطر چې موږ تاسو پیژو البته دا دوی فکر کوي چې په هغه رقم خبرو یا په هغه پالیسیانو کې دلته شي چې د افغانستان 40 میلیونه نفوس چې دی رقمال نیولې دي فکر کوي یا نور خلکو ازهان په دغه خبرو دی ور مخشوش کی دا امکان نه لري موږ تاسو پیژو چې دا هر خبرې دي چې فرزن ګود کاپ او بد کاپ پالیسی ده چې یو خبرو کې د دولت د پالیسی وشاته ودرېږي یو نفر یا دوه نفر به انتخاب کې چې تاسو به مخالف خبرې کوي د دې لپاره چې خلک هغه مطلق نهیلی ته ونه درېږي او د دې په مقابل کې پاتون ونی کی صرف دا هغه شی د جلوګری په خاطر زه د عباس نیکزی صاحب یا د حقانی صاحب په خبرو په حقانیت باندې هیڅ رقم اكيد نه لرم هیڅ رقم دغه پاره کې نسته احساس پاره کې نسته او هیڅ رقم قاطعیت نسته پاره کې زه دا خبره یا دا رقم چې تفرض په سټیج درور سيجه او د سټیج څو دقیقې ته په دغه پوره کې چې دا اعلان پارس دی او بای ټولې وکی ابل به راولاس و یا نه دی پارس نه بای دوی نه کی نو مات خود وړه یو رقم خبره ده هغه خلک چې مخالفي دي د وګو کار ډیر تاثیر لري دي مکتبونه تړلي دي په څلور دي شولایتونه در دغه لاندې دي در در ظلم در ټول خلک در ظلم در جبر لاندې دي او ته چې بیا طرفدار یې ستاده طرفداري یا ستاده دغه مثبت نظر درلودل فائدہ او د نجونو تحصیل ته هیڅ نه رسیدلې او دا هم ته هیڅ فائدہ نه لري چې ته فرضاً د اوه چې د نجونو مکتب د غټ کتاب خلاص او یا علم فرض دی باندې چې دا باید وکړي ته هر محل ست خبرو ماته تحصیل لري چې ماته حیثیت لري چې قطعیت ښکاره کړي او دا کار ته ادامه ورکړي او دا کار و اخر ته ورسوي د نجونو مکتبونه خلاص شي او نجونو بل کوم تبعیض او بل کوم ظلم او جبر غاب نه څخه خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
فکر کوي اغلی ولی چې نړیواله ټولنه مخصوصا د اسلامي همکاریو سازمانیه اسلامي هیوادونه په انفرادي ډول کولای شي چې د طالبانو له دغو چارواکو سره چې ما مخکې نمونه یاد کړل که څه هم تاسو ډیر خوشبینه نه یاست چې د دوی خبرې به رښتینې وي، مګر هغه کولای شي چې له دوی سره تماس ونیسي او په یو ډول سره د دوی ملاتړ د انجونو د تعلیم په برخه کې راجلب کړي.
دې کارت یعنی امکان لري دا یو اپشن کېدلای شي، مګر دا چې د اسلامي ودونو د همکاري سازمان فرضاً څره کم عملی ګامونه په دغه ساحه کې واخیستل شي دا نه ده معلومه، په دې خاطر چې دوی هیڅ رقم دغه اسباب او ابزار په لاس کې نه لري. فرضاً یو ډیپلوماټیک خبرې کې هغه ته طالبان هیڅ رقم احترام نه لري، هغه چې په فائده یې ودغه د اسلامي ودونو او کاري سازمان و غونډه ته پروش کال متکی صاحب ورغلی او په ډیر خوراکي شکل هلته حاضر و، ځکه چې اجازه د عکس ورکړل، عکس به اخیستي، ځکه به ورنکل حتی د خبرو د عکس اجازه نور کول، په هغه شکل په عمر ذلیل شکل حاضر و خو و، مګر اوس چې د زړه نه غوښتي د نجونو د تعلیم په برخه کې بیا څوک استازي نه دی ورستولي. نو اول خو دغه د اسلامي ودونو او کاري سازمان دغه لری ابزار نه لري پلاس کې په څه شکل پر دوی باندې دغه ومني دغه امر ومني چې فرضاً د نجونو مکتبونه باید خلاص شي، د ډیپلوماټیک شکل ته طالبان دغه نه لري احترام نه لري او نور ابزار دوی پلاس کې نه لري. نو فلهازه دا به ممکنه به وي فرضاً د ډیرو مملکتونو په مداخله یا په مشوره ممکنه د چې دا کار وشي، خو شخصا زه بیا د مشکل وحالت د خارج څخه یا د بهر څخه و دغه ته نیمه ډیره خوشبینه چې د بهر څخه حالت مداخله وشي یا فرضاً یو شی تکمیل شي، دغه حالت زه ډیره خوشبینه نه یم.
مننه مینه اکبری، تاسو هم همداسې فکر کوئ؟ تاسو هم د طالبانو د حکومت د هغو مشرانو څرګندونو ته امیدواره نه یاست یا د امید یوه نښه یې نه بولئ چې د نجونو د تعلیم په پلوي غږ اوچت کړی؟ ما د مثال په توګه د ښاغلي عباس ستانکزي خبرې یادې کړې او همداراز د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څرګندونې.
تکل صاحب وزګوره د طالبانو کوم مشران چې دي هغه په راس کې دي، وزګوره کله دوی د خبرې واقعا نمایشي نه وي، هسې د یو نمایش لپاره نه کوي، خو دوی مشران دي که دوی په دې برخه کې مثبت نیت ولري، یو مثبت ګام اوچت کړي د خبرو په ځای باندې، دا به تاثیر ولري نسبت د دې چې دوی صرف خبرې کوي په افغانستان کې کوم څه چې د ملت په ضرر وشي صرف غندنه کوي. غندنه خو یو عام قسم کولای شي چې بالکل مسؤلیت هم سوونه لري. دوی مشران دي، دوی باید مثبت ګامونه اوچت کړي تر څو چې مکته د دوی د خبرې اعتبار پیدا کړي. اوس مهال شخصا زه خپل د طالبانو مشران چې څه هم وایي زه بالکل باور نه پرې لرم. زه وایم دا بیا هماغه دوه کاله درې کاله چې دوی لګیا دي امر ثانی و یو څه بل څه مکتبونه خلاصو، موږ مثبت کارونه کوو، مثبتې کړنې، هماغه شفاهي خبرې دي، صرف د یو سمبول په حیث باندې یو سمبولیکي خبرې دي. اوس تکل صاحب د دوی د امر ثانی چې کوم د انجونو کوم درسونه چې دي د میرمنو اجازه و کار ته دا به موږ خلاصو، خو په یو صورت کې چې تر سو تر امر ثانی پورې، یعنی سپلیاز د خدای د امر ثانی یو کال دو کال درې کال د ستاسې سویم کال د لا بیا هم ستاسې امر ثانی لا تر اوسه نه ده پوره شوی. نو دا د طالبانو په یو ډول باندې بهانې دي. په اصل کې که څنګه چې د دوی د کړنو څخه ښکاري طالبان په هیڅ صورت نه غواړي د افغانستان کوم نوی نسل چې دا پرمختګ وکړي، او وی وکول شي د هیواد د پرمختګ لپاره یو ګام اوچت کړي. میرمن دوی سر کوپ کړل، ځوانان دوی سر کوپ کړل، ماشومان دوی سر کوپ کړل. یعنی څه تاسو رقم یو حکومت یې، بلکې ته یو ډله یې چې ته د افغانستان د نابودۍ او د بدبختۍ لپاره راغلی. که ته واقعا یو حکومت وای، تا به د افغانستان د پرمختګ لپاره چې یو حکومت ورته یاد شوی وای، تا به داسې ګامونه اوچت کړي وای چې نن ورځ ما درباندې افتخار کولی، دغلته مې ستا په طرف باندې خبرې کولی چې واقعا شکر الحمدلله موږ داسې یو دولت لرو، داسې یو حکومت لرو چې واقعا همداسې حکومت ده چې په دې تېرو کلونو کې نه و تکرار شوی. یعنې څه، ته راشه داسې کړنې ترسره کړه، داسې تلویزیونونه تا بند کړل، مکتبونه تا بند کړل، ښځې بیچارهګانې په کور باندې ستا د لاسه ناستې دي. یعنې څه، یوه ښځه ځي په سړک باندې خیر ټولوي، هغې ته دا اجازه شته، خو یوه ښځه چې کله کار ته ځي دې ته اجازه نشته. خو دا هم که په اسلام کې دا ویل شوي چې انجلۍ دې یو مېرمنه دې له کوره نه وځي، کار دې نه کوي، خو دا به هم نه ویل شوي چې یو ښځه حق نه لري چې یو نارینو ته سلهاو نارینو ته لاس اوږد کړي او دا خیر وغواړي د دارالامان په سړکونو کې. خو دا هم باید حرام کړي. دومره نارینه دوی نه دي باور وکړي. تکل صاحب، زموږ په هیواد کې په زرهاو کونډې ناستې دي چې همدغه د دوی د جنګولو له لاسه یې خپل خاوندونه، خپل د کور محرمونه یې د لاسه ورکړي. نن ورځ دوی د کور مشرانې دي چې خپل صغیرانو یتیمانو لپاره دوی باید کار وکړي، له کوره بهر لاړې شي، د کار زمینه نشته، میرمن نشي کولی خیاطي وکړي، میرمن نشي کولی ارایشګري جوړ کړي. خی میرمن به څه وکړي؟ مجبوره یې چې خیر ټول کړي، مجبوره یې خپل یتیم خپل صغیر خرڅ کړي او وکولی شي یو دوه درې ورځې دوی د خپل کور مړۍ پې جوړې کړي. یعنې څه، نو ته سره هم حکومت شوې.
مننه اغلې اکبري. پینځه شپږ لسیزې مخکې په افغانستان کې کوم مونږ وویو چې مثلا ځینې حساسیتونه به وو، ځینو کسانو ځینو کورنیو جرأت نه کاوه چې خپلې انجونې خپلې لوڼې په مکتبونو کې یا پوهنتونونو ته ولیږي، شاملې کړي. ښایي یو څه به دا خبره دقیقه وه، مګر اوس یعنی شپږ لسیزې وروسته د دې خبرې منل یو څه غیر منطقي ښکاري. زه غواړم ستاسو نظر او په همدې موضوع د اغلې ولی نظر هم واخلم، خو دا شیبه یو اوریدونکی لرو، له دې اوریدونکي نه اورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ لومړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا د داز محق د پروګرام اوریدونکو ته خپل نظر وایست.
بلی، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ اول مو نوم وایست او بیا مو خپل خبرې وکړئ.
اجي توخي مستاج دایني اوریدم کوي د زابل ولایت شاجیل ول فاریسخه.
اجي سفر غلاست
او تاسو او ټول اوریدم کو ته نیکی هره او احترامات ورن کوم، خاصتا د تخنیک په چارو کې محترم روشن صاحب.
مننه.
نو براسو خپل نظر باور کو یو او د پښتنې د منو خلرو موږ خو په خپل په واري واري باندې ویلې دي چې موږ د افغانستان د وګړي په حیث کې یو ملت د وګړي په حیث دا غواړو چې زموږ په ملکي تعلیم پر مخ لاړ شي، ولو که عصري وي که دیني وي، خو بیا هم دیني خواړه پر مخ ځي، د ښځو پر مخ هم خلاص ده او عصري او دیني خو نو د نارینه وو پر مخ دواړه باندې خلاص دي. خو موږ د دې طرفداري سه تعلیم خلاصي او ښځې او مکاتب او خپلو مکتبو ته ولاړې شي او پوهنتونو ته ولاړې شي. خو موږ دا چورت وهو چې دا ټول اسلامي ممالکو چې یوازې په پاکستان کې دا غونډه جوړه شوه، دا خپل مقاصد لري، یوازې داسې هم نه ده چې دوی د افغانستان د ښځو له غمه مرګي، دا افغانستان د اسلامي امارت سره روابط او اړیکې خراب دي، دا هم د دې د پاره یو سرزنش تورکی وای دی، ګور مکتبونه بند کړي دي، جهانیان سره پر راغونډ کړي دي، دې کورښتیا د افغانستان د غم مړی دې د زموږ ماجر نه زوري، دې د زموږ پر مخ باندې لارې خلاص کړي، زموږ اقتصاد ډېر اروخ کړي. نو دا یو مثال دی وای شو د خدای د پاره مرقمه نشي. نو دې تمرشا کده نه لرو،
حاجی صاحب د اسلام آباد په غونډه کې خو یوازې د پاکستان استازو خبرې ونه کړې، هلته خو د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي خبرې وکړې، د مختلفو هیوادونو استازو دا غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د دینجونو تعلیم ته اجازه ورکړل شي او د ښځو کار ته د اجازه ورکړل شي.
خدا سے هغه ځای جوړ شي او دې د دوه مسایل پر غاړه راوښته په دغه مسکنات کې چې سره یستانی له پورو ډک دي. موږ په دې کې دغه له سید د خلک سره راغوند کړو او موږ له د سودمنه بولو چې خارجان پر طالبانو باندې فشار نشي راوړای. هغه دا دلیل ورته وایي وایسته ما په ملک سم زه پیژم، شزی می پیژی، وطن می پیژی، خلک می پیژی، زه ولی ستا په داخلي چارو کې کار نه لرم، ستا بلوڅان ولی نه خوشحاله کوي، ولی ټیټیټی نه خوشحاله کوي، ولی د خلکو اقتصاد نه جوړوي. و نور اسلامي نړۍ ته هم دغه وایي، هغه وایي وایي په ملګرو ملتو کې تاسو نماینده خوشي نه ولی د محترم پایس په نامه هغه ته ووایاست هغه دې په افغانستان کې مکتبونه خلاص کړي، هغه هلته د چارې په لاس کې دې د افغانستان نماینده بلل کېږي تاسو په نامه. نو هغه ته دې ووایي دې زموږ په مکتبو سره طالبان دغه دلیل ورته وایي او په فشار ګټه نه کوي. پر دې دا سودمنه ده زموږ د مشوره یا پوښتنه ده چې د افغانستان مخور خلک سپینږیري سره راټول چې دا ښځې د دې پر ځای چې دوی غیبتونه او بد الفاظ په رادیو ارګانو کې وایي دا یوه ناپه نه لري، ګټه نه لري. مخورې ښځې دې راولاړې شي رادي سي افغانستان ته، یو څو خلک سپینږیري دي د ځان ملګري کې ور دي سي واقعي دلایل دي ورسره ووایي. په پوچو په څنګه باندې لا دا کیسه خرابېږي، لا درنیږي. طالبان ودی ته نه دي جوړ سي په فشار باندې، طالبان د فشار خلک نه دي، امریکایانو فشار کوم سر نه کوي چې نو د روغې جوړې له لارې د خبرو له لارې نو ښه خبره ده چې دا کار وشي.
د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو حاجی صاحب توخي او چې د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې برخه واخسته، مخکې له دې چې اغه نور پښتون ته ورشو نو تاسو ورستاسو مینی اکبری کده حاجی صاحب توخی د سرګندونو ته تاسو جواب وایست.
مننه تکل صاحب. د توخی صاحب یو موضوع ته اشاره وکړه چې میرمن رازی په تلویزیون کې نه غیبت کوي او دا خبره ورور د غیبت نه ده که ام دغه میرمن نه وي په دې درې کلونو په دې درې نیم کلونو کې چې ام دغه میرمن او ام دغه رسنوی لاله نه سمره خدمت وکړو، سمره غږ اوچت کړو، سمره د افغانستان د میرمنو او د ټول ملت د غستونزې راجوت کړي او ونړیوالو ته وروخو ترې چې په موږ دغه بد حالات شروع ده. دوه عمره که دغه میرمنو دغه ورونو دغه رسنوی دا فعالیت نه کولای نو نن ورځ به افغانستان له دې لا بدتر وي. دا چې موږ نن ورځ ناست یو په یو موضوع باندې بحث کوو دغه رنگ راوړي، هیڅ کله داسې نه ده چې کومه هڅه په ټلویزیونونو کې یا د خویندې ورونه کوي د برنګ نه راوړي. او بل دا چې دوی یادونه دې ته هم وکړه د تکل صاحب چې مثلا همدغه عصري علوم دي چې زموږ هیواد ته یوه انجینیره روزي، همدغه عصري علوم دي چې یوه ډاکټره روزي، یو معلمه روزي. صحیح ده زه نه وایم دیني زده کړې ما هم کړې ده، ټولې خویندې له دیني زده کړو څخه تېرې شوې یو بیا عصري علوم، خو لیکن داسې نه کېږي چې موږ په کلونو کلونو باید دیني زده کړې نه بلکې عصري علومو ته هم ضرورت ده، دا زموږ اساسي ضرورت ده.
مننه. اغلی ولی نه به هم لند وورو د خبرونه پورسته یو دقیقو کیو که امکان ولري چې د خبرې ډېر لند لند کوچې څو نور مسایل دي چې په هغه باندې هم بس وکړو. د خغلی توخی په خبرو باندې اغلی ولی تاسو څه د ویلو لري؟
بالکل زه لرم فلاند به وایم چې شغلی توخی دوه نقطو ته اشاره وکړل. یو دا چې فرضاً مهمه ماته دا ده چې نو وخت لاندې دا خبر وکړم چې طالبان د خلکو خبره نه مني. په دې کې دا حقیقت دی، هغه د رښتیا هم د چا خبره نه مني، هغه دی اصلا د سیاست او د پالیسۍ د پاره راغلي نه دي، هغه دی د ملت او د وطن په دغه يرغمل کړی نه دي چې د چا خبره ومني. او بل دا چې فرضاً موږ څخه هغه اخیری وسیله چې یا رادیو ده یا تلویزیون دی او یا خواله رسنۍ دي، دا هم موږ لاس نیو اخلو چې په دې خاطر چې طالبان د چا خبره مني نه، دا به نور هم ظلمي او نور به هم جبري. مننه.
لتاسو نه مننه. مینه اکبری، بیرته مغه لمړی موضوع ته ورزو. 15 شپږ لسیز مخکې په افغانستان کې هونځو ته د جنو د شمولیت بهیر ډیر آسان وو، او بیا چا ورسته هم مخالفت نه دی ورسره کړی. په دې مینځ کې څه پیښ شول چې ټولنه دومره پر شا لاړه، یا دغه سیستم دومره پر شا ولاړ چې د نجونو د ښوونځي مسله، د نجونو د زده کړو چې یو اساسي حق دی، په داسې یوه جړه غوټه باندې بدله شوې ده؟
تکل صاحب وایي سید حقیقت ویل ښه وي، خو لیکن دغه حقیقت ویل ترخه وي. د طالبانو د خپل د دوی ترمنځ رقم ډلې دي، دا یوه ډله، دوه ډلې، درې ډلې نه دي، لس دولس ډلې دي چې دا خپل په منځ کې اتفاق نه لري، جوړ جاړی نه لري. نو دوی ځکه امرسانی یو بهانه ګرځولې ده. او بل دا چې د زده کړو موضوعات پنځه شپږ لسیزې مخکې هم همدغه سو کسانو چې عمران خان اوس ویلي دي چې دا کلتوري مسایل دې ته اشاره کړې ده، شاید هغه وخت وو، خو لیکن اوس د هغه موضوعات وخت نه ده. اوس دا پنځه شپږ لسیزې هغه تیرې شوې. اوس چې دا زموږ په افغانستان کې خلک په عصري علومو باندې سنبال ځوانان، سنبال خلک وو، نو زمونږ بالکل د کلتور تعلیم دا بالکل ډیر لوی موضوع ده په دې لسیزه کې، په دې اوسنی وخت کې. خو دا د طالبانو کومې کړنې چې د تعلیم په ضد باندې دي، د افغانو میرمنو، د افغانستان د نوي نسل په ضد باندې، دا په دوی باندې تپل شوي چې دوی راځي په افغانستان کې عملي کوي. زه فکر نه کوم دا دوی په خپل خوښه باندې وي. شاید د همدغه ځینې هیوادونو له خوا یې چې هغه نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي تر څو دوی د وسایطو له هر شتمنۍ څخه ګټه واخلي.
مننه. د خبرونه تر پایه پورې یوازې و اته دقیقې لرو. که دا خبرې سره راون غاړو په دې باندې چې اوس څه په کار دي، څه کولای شو، کوم میکانیزمونه طالبان دې ته اړولی شي چې د نړیوالې غوښتنې او دغه غوښتنې چې د اسلام آباد په غونډه کې وشوې دا ومني، او عملا نجونو ته اجازه ورکړي، ښځو ته اجازه ورکړي چې درس ووایي او کار وکړي؟ لومړی میرمن ولی، له تاسو
دا چې اوس موږ څه کول پکار دي، یعنی موږ واقعاً په ډېر خوار او ذلیل او په ډېر سخت او حاد حالت کې یو، مخصوصا د نجونو د تعلیم په عرصه کې. دا چې دوی وهڅوو یا ایرو دغه کو قناعت ورکو چې دوی دغه مکتبونه د هرې پالیسۍ په اساس چتړلې دي، د هر اجنډا په اساس چتړلې دي، د هر دوژخي خارجي استخباراتي وظیفه په اساس چې تدلې دي، دا باید د افغان ملت د نجات په خاطر کدوې یو سلنه افغانیت هم په خپل یا پښتونیت په خپل وینه کې ولري، دوی باید دا کار ونه کړي چې ملت فرزند چې تاسو اوس ظلم مجبور کوي. دا یو خبره ده، مګر په دا رقم په دا پالیسیانو فرزند تاسو زموږ د سوزو ژوند د سلونو کلونو لپاره وشاته اچوي، و وګوري د سلونو کلونو لپاره د د د د منځیانو، د غلامانو، د مریانو په دغه کې پرجیف کې راولي. نو دا ډیر غټه ګناه ده. دا زما په نظر کدوې د وګناه او تعداد د غولري اكيد ولري باید په دغه ورته ثابت شي چې دا کار څخه لاس واخسته.
اغلی ولی وبخه مخکله دي چې تاسو خپل خبره لاند تکمیل کړي. خغلی توخي مخکې یادونه وکړه چې یو ډله خځې دی راشي او د طالبانو له مشرانو سره دی وویني، او د خوانځیو د خلاصون مسله د ورسره یاد کی، دا یو لاره ده د حل.
تر اوسه خدای ثابت شوی دی چې په دغه تیرو درې نیمو کلونو کې چې دوی ته فرزن شزه د شوز د هیئت په شکل راغلي دي، یا فرزن د افغان دیاسپورا ټیم د اروپا څخه ټول سوي دي ورغلي دي، د شوز په شمول البته، هغه شوز مخصوصا د دوی سره خبرې کړې دي، هیڅ رقم نتیجې نه دور کړې. په دغه خاطر داس معلومه شو لکه الته یو د ټول فعالیتونه، ټول خبرې او ټول راشده چې دی، اوس یې چاله سره کیږي، یو 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 تور د غاردی او دغه کې د سیاستونو دوی صدروي او پر خلکو یې عملي کوي. فرضاً موږ تاسو په یاد چې میرمن محبوبه سراج ورغله، او ودوی چې د خپل پوړن یې ورته ونیوي، او ودوی ته چې د نجونو مکتبونه خلاص کړي، دا هیڅ رقم دغه نه لري، دلیل نه لري، هیڅ رقم تشریح تاسو نه سیمه کولای چې دا مو ولې بند کړی دي. په انفرادي شکل ودی ته دا وړاندې شوی نسوي دي، په ګروپي شکل سوي دي، په د باندې کې فرضاً په د باندې په بهر مملکتو کې د چمونو د خاص خودی ته د غسیوی په خپل وطن کې خلګو رغلي دي، خبرو سره کوي دي، دا هیڅ وخت هیڅ رقم نتیجه نه دور کړي، متاسفانه.
څه شي نتیجه ورکوي؟
فعلا خو هغه اسباب او ابزار چې د افغانانو کفرزم په دیاسپورا کې دی یا په داخل کې د وطن دی هغه ابزار چې موږ په لاس کې دي هغه ته دوی هیڅ رقم احترام نه لري. نو یعنی واقعاً اوس موږ په بیخي او نهیلي حالت کې یو. دا چې څه نتیجه ورکوي زه یو شی کولای شم چې ووایم، مګر ذهن او انساني منطق اجازه نه راکوي چې ووایم، چې موږ چې د طالب په مقابل کې انساني منطق کار نه کوي.
مننه. مینې اکبری، ستاسو په نظر څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته؟
تکل صاحب مخکې مو ډېره ښه پوښتنه له میرمن ولی څخه وکړه. طالبان هغه حکومت چې دوی حتی په یو ځانګړي بحث کې یا په مرکو کې یو میرمن چې نتا قوي دوی نه زغملی نشي، دوی نه غواړي چې یو خبریاله وي له دوی څخه پوښتنې وکړي، دوی بالکل په هغه برنامو کې نه کینی. دوی به څنګه د یو ډلې میرمنو سره چې د افغان میرمنو په نمایندګۍ ورشي له دوی سره خبرې وکړي؟ یو څه ډیر جالب دی چې بالکل موږ ټولو ته پوښتنه را پیدا کړي، کله چې د ګاونډیو هیوادونو میرمنې په لوس سر په خلاص ویښتو باندې ورزي له دوی سره کینی، بحثونه کوي، په ډیرو مسایلو خبرې کوي، همدغه متقي همدغه نور ورته حاضری کې په مخاندا سره بدرقه کوي، خو لیکن ته په خپل هیواد په میرمنو باندې بې راضي ظلم او زیاتۍ کوي، دا مونږ ته ډیر زیات پوښتنې زیاده. او بل دا چې څه په کار دي تکل صاحب، یوازینی څه چې په کار ده د دې مظلوم ملت زور خو پې ونه رسېدو. یوازینی څوک چې کولی شي د طالبانو دغه شوم هدف چې کوم دا خراب کړي او دوی ته یو مثبت رنګ وروبخي او دا هر څه چې سرچپه دي سر رسته کړي نړیواله ټولنه ده، دا مسؤلیتونه ټول راځي تر نړیوالې ټولنې او هغه د بشري حقوقو سازمانونه چې دي دوی کو غواړي په یو مثبت تګلارې او واقعاً صادقانه غواړي دته عملی بڼه ورکړي، هغه کولای شي چې په دې کې یو رنګ راوړي.
مننه. یوازې څو شبیل رو د خبرونې تر پای پورې زه یو پوښتنه کوم، هغه دواړو تاسو اغلو ته متوجه ده، بیا هم په همدغه مسله کې هغه دا ده چې اقتصادي بندیزونه نتیجه نه ورکوي په دې خاطر چې زیان عام خلکو ته رسیږي، خو په عین حال کې دا خطر هم رامنځته کوي چې افغانستان له اوږدمهاله انزوا سره مخامخ شي. کلند راته وایاست چې مشخصا نړیواله ټولنه او افغانان هغوی چې د طالبانو له پالیسیو سره موافق نه دي، څه کولای شي؟ لاند که یوه دقیقه کې تاسو لومړی اغلی ولی او بیا تاسو اغلی اکبری راته وایست.
مننه.
نو طالبان چې کوم دي واقعا د دوی په مقابل کې او ملت کومه اوس دا دې تراشو چې مثلا ملت دی پاسېږي د دوی په دې کړنو کې، ملت بیچاره خو ډېر غا ګوچت کړنو، بیا هم بار بار امدا میرمنې امدا ځوانان وو هل شول وډبول شول زندانونو ته لاړل مړې او ژوندې ورک شو. نو د دې برخه کې نه پوهېږي سړی څه وایي. نو یوازینی د حل لاره، یوازینی څه چې څوک کولای شي او چې نتیجه ورکړي دوی کړنه رنگ راوړي هغه نړیواله ټولنه ده، بیا هم وایم د بشري حقوقو سازمانونه دي. نو متاسفانه نور ملت ته دی وسط و نشته پکې چې طالبانو مقابل کې وځيږي او څه وکړي.
هغه ولی تاسو یو دقیقه کې
د مېرمن اکبری په خبرو په ادامه باندې وایم چې واقعیا موږ ستاسو ملت موږ ستاسو دومره ذلیل کړی، دومره تر فشار لاندې راوستلی چې یعنی واقعیا اوس په هیڅ رقم وسیله موږ په لاس کې نه لرو، هیڅ رقم حرکت دوی په مقابل کې نه کیږي. نو صرف یو معجزې ته به منتظر شو.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو د داز محق د پروګرام اورید په دې خبرونه کې تاسو په ورستیو د اوس چې مور سره خبرې کولې د خځو د حقونو فعال غلې ولی وا او همدارس د بشري حقونو بل فعال او ژورنالیست مینا اکبری وا لدې مخکې د خبرونه په لومړی برخه کې د اسلامي هوادونو د خزینه علماو د کمیټې غړي نظیفه جلالی و چې د اسلامي هیوادونو د همکاری د کانفرنس د پریکرو او د شنبه او یک شنبه په ورځو د سازمان د غونډې لپاره چې په اسلام آباد کې جوړه شوې و د دې غونډې د پریکرو او خبرو په اړه خپل نظر شریکاو. لتا سو مننه چې د خبرونې تمو تر پای غوښنیو. تا تر بل خبرونه خچاره.